واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان او اتباع اکڑا پیروی اکڑا فالو کولی شورو اکڑل دسو اتباع اکڑا حقی یعنی پسو پسی روان شو ها غشی چه هغبا شیطانان وی سلیمان علیہ السلام پا بادشاہی کی نو یوی دا مانا دا او دا دی یو بل مانا هم مفسرینو کری دا او هغا دا دا چی دا تتلو مطلب دی دلتا تتلو الشیاطینو چی وی با شیطانانو علی ملک سلیمان یعنی پا سلیمان علیہ السلام باندی با شیطانانو دروغ وی د دې پوهې سره به وی چې د دې علم سره د سلیمان علیه السلام سلطنت یعنی د هغو بادشاهي قایمه وه. یعنی سلیمان علیه السلام هغو ته چې دومره غټه بادشاهي میلاو شوې وه د هغو دپاره الله تعالی هواګانې مسخر کړې وې. جنات به د هغو په قابو کې وو، د مرغو په ژبه به هغه پوهېدو. دومره غټه بادشاهي هغو ته څنګه میلاو شوي وه؟ نو دوی به وی چې دا هر څو نعوذ بالله هغو ته په دې وجه میلاو شوي وو چې هغه جادوګر وو. استغفر الله چې هغو به دا هر څو د جادو په وجه کنټرول کول. د دې شاته څه وو هغه زه تاسو ته بیانول غواړم. د سلیمان علیه السلام په ورځو کې د جادو ډېر غټه چرچه وه. جناتو یعنی شیطانانو به د اسمانونو نه خبرې راوړې او په هغې کې به یې دروغ رښتیا شامل کړو او کاهنانو له به یې خبرونه راوړل. کاهن پیژنئ تاسو؟ څوک چې جادو کوي. نو د بني اسرائیلو په دې خبرو کې ډېره غټه دلچسپي وه او چې کله سلیمان علیه السلام دا هر څه ولیدل نو هغو ټول کتابونه جمع کړل چې په کومو کتابونو کې د جادو ټوټکې فالونه وغیره وو او هغه په یو صندوق کې واچول د خپلې کرسۍ د لاندې خرسخ کړل. پوه شوئ په دې خبره؟ یعنی ټول کتابونه یې راواغستل او د خپلې کرسۍ د لاندې خخ کړل او دا حکم یې ورکړو چې خبردار، د نن نه پس دا خبره د هیچ چا د خولې نه وانورم چې جنات یعنی پیریانو ته د علم غیب پته ده. لکه نن چې مونږ وایو چې جناتو یعنی پیریانو ته د غیبو په باره کې علم دی، نو سلیمان علیه السلام وی چې کوما د چا د خولې نه دا خبره واورېده نو زه به د هغو سر پرې کړم. او چې کله سلیمان علیه السلام وفات شو نو هغو چې کوم کتابونه خخ کړي وو په کومو کې چې د علم نجوم خبرې وې نو یو شیطان د سړي په صورت کې راغی خلکو له او هغوی ته یې چې تاسو ته یو داسې خبره ونخیم چې هغه تاسو ته یو داسې خزانه ونخیم چې هغه تاسو ټول عمر نشئ ختمولی. د دې کرسۍ د لاندې وکنئ. نو خلکو کنل شروع کړل او هغه شیطان ځان له ودرېدو. د هغې وجه دا وه چې په کرسۍ کې دا خاص خبره وه چې کوم شیطان د هغه کرسۍ خوا له لاړو نو هغه به فورا پوه شو. خلکو هغه ځای وکنو او هغه ټول کتابونه را وویستل. شیطان هغوی ته وی چې ګورې تاسو ته پته ولګېدی چې څنګه به سلیمان علیه السلام حکومت کوو په پیریانو، په انسانانو، په مرغو. د دې په ذریعه خو به یې کوو. نو په خلکو کې څو خبره مشهوره کړه چې دا ټوله بادشاهي به هغو د جادو په زور چلوله. نو اوس بني اسرائیلو والا په جادو ورپسې شو، په هغه سیزنو پسې کوم چې به شیطانان وې. دا کارونه د شیطانانو وو، جادو، ټوټکې، فالونه. نو دلته دا جمله متعارضه راغلې ده. جمله متعارضه هغې جملې ته وایي چې کله خلک یو خبره په دوو طریقو باندې کوي. لکه کوڅوک تاسو ته وایي چې پاسه مکینه، ٹھیک شوه، پاسا مکینه، او هم دغه الفاظ استعمال شي او بیا هغه وایي پاسا ما کینه، ٹھیک شوه. یعنی د هغې دوه مطلبونه راځي. یو ځل ووایي که نه، لکه چې یو ځل وایي که نه چې پاسا کینه ما، یعنی ودرېږه، او چې بیا وایي چې پاسا ما کینه، رایټ. هغه لفظونه دي خو صرف د ویلو فرق دی. نو چې کله د سلیمان علیه السلام خبره راغله نو ویلی شو خبره کټ شوه وما کفر سلیمان، چونکې د هغوی په ذهن کې دا خبره وه نو دلته هغوی ته ویلی شو چې حالانکه نو کفر کړی سلیمان علیه السلام، او دلته د کفر سمانه ده نه هغه خو چرته د بوتانو پوجه نه وه کړي. دلته د کفر نه مراد جادو دی، چونکه د هغوی په دماغو کې د سلیمان علیه السلام متعلق دا خبره موجود وه چې هغه به جادو کوو، نو دلته هغوی ته ویلی شو چې نه، سلیمان علیه السلام خو چرته هم کفر نه دی کړی. دلته الله تعالی د خپل نبی برات پیش کړو، یعنی خپل نبی د دې خبرې نه بری کړو چې هغه چرته هم دا کار نه دی کړی. او بیا راغی ولكن الشياطين كفروا، چې دا کفر خو شیطانانو کړی و، دا جادو او کاهنی باغوی کوله. يعلمون الناس السحر، او د شیطانانو نه مراد صرف شیطانان جنات یعنی پیریان نه دي، د شیطانانو نه یو مطلب خو شیطانان کیدی شي، لیکن په جناتو او انسانانو کې خو هم شیطانان وی کنه، یعنی دا نه ده چې شیطانان جوړ شي، بلکې د دې مطلب دا وی چې په هغوی کې شیطانی صفات وي، خصلتونه وي د شر. ځکه ماشومانو ته چرته هم داسې مه وایئ چې ته ډېر غټ شیطان یې، استغفرالله، څومره خرابه خبره مونږ یو بچی ته کوو. د دې خبرې نه پناه غوښتل پکار دي. نو شرارتي ورته وایئ، لیکن شیطان ورته چرته هم مه وایئ. شیطان خو ډېر غټ خبیث مخلوق دی، نو په انسانانو کې چې څوک شیطانان جوړ شي، یعنی هغوی هم هغه کارونه کوي کوم چې شیطانان کوي، نو هغوی جادو زده کړو او هغوی به نورو خلکو ته هم جادو خیلو. نو دلته الله تعالی وفرمایل چې زما نبی یعنی سلیمان علیه السلام جادو نه دی کړی، دا جادو به شیطانانو کوو، خو نوم به د سلیمان علیه السلام لګوو. چې کله به د سلیمان علیه السلام نوم راغی نو ضرب هغه پسې دا خبره وکړه. لکه چې یو بنده غلط کار کوي نو هغه بیا وایي چې فلانې هم دا کار کوي، تاسو ته پته ده د یو غټ بنده نوم واخلي. لکه نن هم خلق دا الفاظ استعمالوي، لکه سلیمانی ټوټکې یا لوح سلیمانی، چې کله هغوی د جادو کار کوي استغفر الله، ځان له سوسو خبرې جوړې کړې دي. او قرآن دا خبره کوي چې د سلیمان علیه السلام هیڅ تعلق نه و د جادو سره، لیکن جادوګران تر نن ورځې پورې دا غونو استعمالوي. نو چې کله څوک یو غلط کار کوي نو هغوی هغه کار د یو غټ بنده سره ولګوي چې دا کار هغه هم کوي، نو بیا خلک وایي چې هغه به هم دا کار کوو. د هغوی بیا دا خیال شي چې دا به سوخه کار وي چې دومره غټ خلک یې کوي. نو چې دوی به هم خپله خبره په خلکو منله، یعنی خپله خبره به صحیح ظاهروله، نو وی به چې ګورئ سلیمان علیه السلام به هم دا کار کوو. اوس به مونږ انشاءالله آیت 102 ګورو. نو هغوی اتباع شروع کړه چا بنی اسرائیلو، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، چې څه به شیطانان وي هغوی به جادو تلسمات ټوټکې د هر څه کول. نو دوی هم په هغوی ورپسې شو، د سلیمان علیه السلام نوم یې ولګوو او الله تعالی برات پیش کړو د سلیمان علیه السلام په باره کې، او ای فرمایل چې سلیمان علیه السلام نه بلکې شیطانانو دا کفر کړی و. او دلته د کفر مطلب دی جادو، او هغوی به خلکو له د جادو تعلیم ورکوو. وما او نور پس ورپسې شو، وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، چې څه نازل شوي وو په بابل کې. بابل یو ښار وو په عراق کې، په انګلیش کې ورته بیبلونین هم وایي، نن سبا هغې ته کوفه وایي. نو هلته دوه فرشتې وې، ملکین دوو فرشتو ته وایي، ملک یوې فرشتې ته وایي، ملکین دوو فرشتو ته وایي، او ملائکه دا جمع دی، چې کله د دوو نه زیاتې فرشتې شي نو بیا ورته ملائکه وایي. دلته ملکین لفظ راغلی دی د دوو فرشتو د پاره. هغه دوه فرشتې کومې دي؟ هاروت او ماروت. او هاروت او ماروت او د هاروت او ماروت څه قصه وه؟ سوهستری وا په تفسیرونو کې ډېر سلیکلې شوی دی. نو هغه ټول اسرائیلی روایت دی، پاغي کې اوثنټیک یعنی صحیح خبره نشته چې هغه زمونږ په حدیث کې موجود وي او نه په قرآن کې، بل داسې څه ذکر راغلی دی سوای د دینه چې دی الله تعالی د ازمایښت لپاره رالیږلی دی. نو اوس د هغه قصو د ویلو څه فایده نشته، ځکه چې په اصل کې مونږ ته دا کتلی چې اصلي خبره څه ده. نو بني اسرائیل نور په کومو سیزونو ورپسې شو؟ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، چې څه نازل شوي وو په دوو فرشتو هاروت او ماروت په بابل کې، یعنی په بابل ښار کې دوه فرشتې نازلې شوي وې، راکوزې شوي وې، چې د هغوی نومونه وو هاروت او ماروت. په هغوی نازل شوي وو. زه تاسو دلته د آیتونو سره سره پوهه کوم او تاسو دا په غور سره اورئ، چونکه دا آیت اوږد دی نو چېرته تاسو پکې ورک نشئ، یعنی بل خوا لاړ نشئ. دا ایکسپلینیشن زه تاسو ته وروسته هم کولی شم، لیکن چې کله تاسو دا آیت وګورئ نو پکار ده چې تاسو دا آیت بیانولی شئ چې یو آیت به څنګه تاسو اخلئ او بل بنده به پې څنګه پوهه کوئ. د دې مفهوم خو به اوس زه تاسو ته بیان کړم، نو تاسو ځان پوهه کړئ چې هغوی به چې هغوی په څه سیز ورپسې شو او هغه څه شی وو چې هغه نازل شوی وو په ملکۍ هاروت او ماروت چې کله هغوی په بابل ښار کې وو. بعضی مفسرین وایي چې هغه جادو وو، لیکن بعضی وایي چې هغه جادو نه وو، لیکن داسې وه. یو مثال به واخلو. زه تاسو ته وایم چې د هندوانو دا طریقې دي، د یهود دا طریقې دي، او د عیسایانو دا طریقې دي، او زه تاسو ته د هغوی طریقې په دې وجه بیانوم چې ګورئ تاسو چېرته په دې طریقو باندې لاړ نشئ، دا طریقې غلطې دي. لیکن که څوک پاسي او دغه طریقې شروع کړي، نو هغوی خو دا په دې طریقه سره ویلی شوي وو چې د دې طریقو نه ځان بچ وساتئ، او هغوی په هغه طریقو ورپسې شو. یعنی هغوی ته دا خبره وشوه چې ګورئ دا غلطی طریقې دي، د دې لارې نه ځان بچو ساتی، او هغوی سوکل هم په هغه لاره هغوی روان شول. نو هاروت او ماروت به خلکو ته وی چې ګورئ دا طریقې دي د جادو، لیکن تاسو ځان د دې نه بچ کوئ. مونږ تاسو ته په دې وجه دا هر څه وایو چې تاسو ځان د دې غلط کار نه بچ کړئ. هغه خلک دا کارونه کوي، داسې کوي، هغوی دا طریقې استعمالوي. وما يعلماني، او نه به هغوی دواړو خیلو چا، یعنی هاروت او ماروت، من احد، یو کس ته هم، یعنی هاروت او ماروت به هیچ چا ته هم جادو نه خیلو. حتی یقول انما نحن فتنه، تر دې چې هغوی به وی چې دا یو ازمایش دی. فلا تکفر، نو مه تاسو کفر کوئ. دا مونږ چې تاسو ته کومې خبرې ښیو، چېرته داسې اونشي چې تاسو دا کار شروع کړئ، د دې سیزونو نه ځان بچ کوئ، ځکه چې دا یو ازمایش دی ستاسو دپاره. اوس چونکې تاسو په دې خبره پوه شوئ، نو دې کار نه ځان بچ کوئ. ټیک ده، پوه شوئ په دې خبره. دویمه خبره، بعضې مفسرینو دا هم لیکلی وه چې د جادو د طریقو هغوی ته پته وه، یعنی هاروت او ماروت په دې وجه رالیږلی شوي وې چې هغوی ازمایش وو. د هغوی سره چونکې د جادو علم وو، د جادو د علم طریقې هغوی ته معلومې وې، نو هغوی به خلکو ته وې چې دا مه زده کوئ، دا داسې شی دی چې د دې په وجه تاسو کفر ته رسېدی شئ. لیکن چې کوم به بیا هم خپل ایمان خرڅولو ته تیار شو، یعنی کوم خلک چې به بیا هم خپل ایمان خرڅولو ته تیار شو، نو هغوی به بیا د دینه جادو زده کوو. دا خبره هم په تفسیرونو کې راغلی ده، لیکن تاسو ځان په دې خبره پوه کړئ چې دا هغوی سره سو، نو هغه یو ازمایش وو. بس دا هغوی سره سو علم وو، خو هغوی به وی چې دا یو ټیسټ دی، ازمایش دی، دا کارونه به نه کوئ. لیکن خلکو به بیا هم هغه کارونه کول. په ابن کثیر کې یو روایت دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس یو ښځه راغله مدینې ته او چې هغې ته دا پته ولګېده چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، نو هغې ډېر وژړل. خلکو ترېنه تپوس وکړو چې ولې ژاړې، نو هغې وی چې زما سره داسې داسې کارونه شوي دي، زما خاوند زو پریخي ومه، ما وی چې هغه واپس راشي. چا ما ته ووی چې که ته فلاني ځای ته لاړې نو هلته به تا ته فلاني سیز میلاو شي او د هغې سره به ستا خاوند واپس راشي. نو یو ښځه راغله، هغې دوه سپي راوړل. په یو باندې هغه په خپله سوره شوه او په یو باندې زو، او زی د بابل ښار ته بوتلم او هلته دوه فرشتې راویزان دي وي، او هغوی ته ما ووی چې ما ته وښایه چې دا کوم علم ستاسو سره دی. نو هغوی وی چې د دې دپاره به تا ته سو کول وي، بهتره ده چې تو دا ازده نه کړې. خو ما ورته وی چې نه، زه خو به دا ازده کومه. هغوی وی چې لاړه شه او په تنور کې متیازې وکړه. نو هغه لاړه، خو د هغې زړه دا خبره ونه منله او هغه واپس راغله او هغې وی چې ما هلته متیازې ونه کړې. نو هغوی ورته وی چې تا بیا څو لیدل. هغې وی چې ما ته خو هیڅ په نظر را نغلل. هغوی وی چې تو دروغ وی. زه لاړه شه او متیازې وکړه. بیا لاړه او همت یې وکړو او هغې بیا دا کار ونه کړو. هغې بیا بهانه وکړه هغوی ته چې کله واپس راغله، هغوی وی چې نه، داسې نه شي کېدی. تو وایه چې تا څو لیدل. که تاسو نه وي لیدلی، نو دې خبرې مطلب دی چې تو دروغ وی. تو لاړه شه او متیازې وکړه چې تر څو پورې تا داسې نه وي کړي، نو بیا تا ته هغه شی نه شي میلاوېدی. هغه لاړه په درېیم ځل او هغې متیازې وکړې. هغې وکتل چې یو شی راووتو او اسمان طرف ته لاړو، یعنی یو شی راووتو او اسمان طرف ته لاړو. او چې راغله او هغوی ترېنه تپوس وکړو چې تا متیازې وکړې، ما وی او هغې وی چې تا څو لیدل. ما ورته وی چې داسې یو شی راووت او اسمان طرف ته لاړو. هغوی وی چې بس هغه ستا ایمان و چې هغه لاړو. اوس چې ته څو وې که نه، نو هغه به کېږي. نو اوس هغوی څو کړل، د دې د ازمایښت دپاره یې دانه واچوله چې دا د ځمکې نه راوخېژوه. نو هغه راوخته. هغې وی چې پخه شه، هغه دانې ته یې وی، نو هغه دانه پخه شوه. هغې وی چې اوړه جوړ شه، نو د هغې نه اوړه جوړ شو. او بیا یې ورته وی چې روټۍ جوړه شه، نو د هغې نه روټۍ جوړه شوه. ښځه ډېره ستومانه شوه او پریشانه شوه چې زما نه خو ایمان لاړو. اوس هغه په جړا انګولا باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغله چې د هغو نه تپوس وکړي. نو صحابه کرام رضی الله عنهم ورته وی چې تو توبه او استغفار وکړه، د خپل مور او پلار خدمت کوه. او بیا په صحابه کرام رضی الله عنهم هم ډیر زیات احتیاط کوو. نو خیر، دا روایت په ابن کثیر کې دی. که څوک ویل غواړي نو ویلی شي. د هاروت او ماروت سره چې کوم علم و د جادو په باره کې، نو هغه یو ټیسټ و. هغوی به مخکې خلکو ته وی چې دا ټیسټ دی چې تاسو کفر مه کوئ، لکه ما چې تاسو ته مخکې ویلي وو چې د هغوی سره څو ښې خبرې وې، ذکر او اذکار وو، څو روحاني سیزونه وو، هغه هم کیدی شي. او دې ته یې وی چې دا الټه مه استعمالوئ. او دا هم کیدی شي چې هغوی دا ویلي وي چې جادو په دې طریقه باندې کیږي، لیکن تاسو دا مه کوئ، صرف هغوی پوهه کول. درېیم، دا هم کیدی شي چې د هغوی سره، یعنی د جادو کمې کلمې وې، نو هغوی ته به وی هم چې دا مه زده کوئ، لیکن خلکو به بیا هم هغه زده کول غوښتې. فیتعلمون، نو هغوی به زده کوو. د هغوی د زوال انتها دې حد ته رسېدلی وه، او دا هغه وخت و چې موسی علیه السلام وفات شوی و، بلکې د هغو نه پس یوشع بن نون هم وفات شوی و. داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام راغی، هغوی هم تیر شول. نو دا د بنی اسرائیلو هغه دور دی. نو دا د سلیمان علیه السلام نه پس دور دی. نو هغوی له پکار وه چې د الله کتاب یې زده کړی وی، هغه یې شاته کړو او هغوی دا کار شروع کړو. فیتعلمون، نو هغوی به د دې دواړو نه زده کوو، یعنی د هاروت او ماروت نه. ما یفرقون به بین المرء و زوجه، هغه سو چې یعنی هغه به فرق اچو جدائی به اچولا پسړی او خزه کی هغه جادو چې هغه د ټولو نه خراب وو. اسی خو هر جادو خراب دی خو دا د ټولو نه خراب قسم دی د جادو چې کله د خامن او خزی په منځ کې جدائی پیدا شي نو دا جادو به ازده کوو. اولنۍ خبره خدا دا چې ولی جادو کول جایز دی او یا دا چې بنده جادو ازده کولی شي او یا چا تخیلی شي. ګورئ چې کله هم په ژوند کې هر څه صحیح وي نو بیا بنده ته د هغې ضرورت نه وي، لیکن بعضی وخت چې کله په حسد کې بنده سوزي او یا چې د بنده ډیر غټ خواهش وي چې هغه وایي چې بس دا کار اوس پوره شوی نو بیا هغه په جادو پسې ځي. چې کله هر څه ټیک وي او څه مسله نه وي نو بیا نه، په جادو کول پسې د تلو وجه څه وي؟ هغه دا وي اوس به دا مونږ ګورو چې جادو دی سو. امام زهری رحمه الله فرمایي چې جادو یو داسې کار دی چې په دې کې بنده شیطان ته نږدې کیږي او دا د شیطان په مدد سره کیږي. پوه شوی په دې خبره؟ تتلو شیاطین، شیطانانو به وي. دا یو شیطانی شی دی. د جادو حقیقت دا دی چې یو شی خلق مات کړي او هغه خلکو ته الټه ښکاره کړي، یعنی جادو باطل خلکو ته حق ښکاره کړي. په آسانو لفظونو کې د دې مطلب دا دی چې دروغ خلکو ته رښتیا ښکاره کړي. یو شی چې څنګه وي نو هغه به تاسو ته الټه ښکاره کوي. ابن قدامه رحمه الله فرمایي چې دا جادو د جاړ پونګ سره کیږي، د دم درود سره، د لفظونو سره هم کیږي، په لیکلو سره هم کیږي. د جناتو یعنی پیریانو په ذریعه داسې کار کیږي چې په چا باندې وشي نو د هغه کس په جسم او دماغو باندې اثرات وشي او د هغې په ذریعه بعضې وخت یعنی دا زه تاسو ته د سخت جادو خبره کومه، انسانان بعضی وخت قتل کیږي هم. یو داسې جادو هم شته چې د هغې په ذریعه انسانان ناجوړه کېدی هم شي، یعنی چې انسان هر قسم علاج کوي او د هغو د بیمارۍ هیڅ پته نه لګي چې په دو اخر چل سو دی او اچانک په هغو سوچلو شي. ډاکتران د هغو په علاج نه پوهیږي. ځینې بیماری هم داسې وي چې په هغې کې څوک نه پوهیږي. هر کیس جادو والا نه وي نو هر وخت د بنده دا سوچ نه کوي چې په ما چا جادو کړی دی. یعنی په 90% خلکو باندې جادو نه وي شوی، لیکن هغوی ته داسې ښکاري چې جادو دی را باندې، یعنی چا را باندې جادو کړی دی، ټیک ده؟ لیکن داسې یو قسم شته د جادو چې د هغې په ذریعه بنده ناجوړه کیدی شي. یو دا هم قسم دی چې په هغې سره سړی نامرد شي چې هغه د خپلې ښځې سره تعلق نشي ساتلی. او یو هغه هم قسم دی چې د هغې سره د ښځې خاوند په منځ کې جدایی راځي. یو هغه قسم هم دی چې د هغې سره د ښځې خاوند په منځ کې دښمني پیدا شي. او بنی اسرائیل دومره د ذلت حد ته رسېدلی وو چې په هغوی کې یو سړي دا خبره ډېره غټه ګڼله چې ما د بل ښځه خپل ځان طرف ته مایله کړې، اټریکټ مې کړې، دا به ورته ډېره غټه کارنامه ښکارېده. یعنی داسې جادو به یې وکړو چې هغه کس ته به خپله ښځه ډېره بده ښکاره شوه او هغه به بیا خپلې ښځې ته نه نږدې کېدو او ښځې ته به سړی بد ښکارېدو. او بیا به یې داسې جادو وکړو چې هغه ښځې ته به بل سړی ښه ښکاره کېدو او سړي ته به د خپلې ښځې نه علاوه بله ښځه ښه ښکارېده. دا عاملان چې وایي چې محبوب به ستاسو په قدمونو کې راشي نو دا څه شی دی؟ استغفر الله ربي، یعنی محبوب به ستاسو په قدمونو کې، دا څومره غټ یو حرام کار دی. که هغه یو ناوادي شوي پیغله وي، که هغه یو وادي شوي جینۍ وي، محبوب به ستاسو په قدمونو کې راشي. دوی څه ویل غواړي؟ یعنی هغوی به داسې زوراور جادو کړي چې محبوب به ستاسو په قدمونو کې راشي، چې د هغو په زړو کې به ستا خیال راشي، د هغو ستا سره به محبت پیدا شي، هغې ته به تو یعنی هغې ته به خپل سړی بد ښکاره شي او دی به ورته ښه ښکاره شي. نو دا خلق د جادو په ذریعه کوي. استغفر الله ربي. یو خبره یاد ساتي او د افسوس خبره دا ده چې انسان دومره د یو کار د پاره مجبور شي چې هغوی داسې ځایونو ته تلل شروع کړي. او نن به زه تاسو ته هغه خبرې بیان کړم او دا خبرې به درته دومره واضح کړم چې تاسو کم از کم په دې خبره پوه شئ چې که ستاسو په ژوند کې هر څه راشي نو داسې ځایونو ته چرته هم مه ځئ، ځکه چې دا د ژوند یو ازمایش دی. په دې کې غمونه او خوشحالۍ راځي، ځینې به داسې سیزونه راځي چې هغه زموږ د مرضۍ خلاف وي. په دې کې به غمونه هم راځي، پریشانۍ به هم راځي، مسلې به هم وي، ډېر هر څه به وي. لیکن الله تعالی څه فرمایلی دي چې والله مع الصابرین، الله تعالی د صبر کولو والو سره دی. مونږ ولې هر وخت وایو چې هر کار دې زما په مرضۍ سره کیږي، زما د زوی دې هغه ځای وعدو شي کوم ځای چې زما خواهش وي، که هغه ښځې لبیا طلاق هم ورکړي، یعنی د هغو خوښه دې هم نه وي. زما په کور کې په کار ده چې فلانی شي وي، د فلانی دې خامخا اولاد وي. نو اصل جادو خلق ولی کوي؟ ځکه چې هغه وایي چې دا کار خو ما ته د الله تعالی نه نه میلاویږي، ما خو ډېرې دعاګانې وغوښتې او بیا هم دا کار نه کیږي، اوس به زه جادوګر له لاړه شم. دغه ویل غواړي خلک، نه د دې ځای نه خو زما کار نه کیږي. یعنی هغه سویل غواړي جادو ته کفر خو هسې نه دی ویلی شوی، قرآن جادو ته کفر ویلی دی، دا بل چا نه دی ویلي. قرآن وایي چې دا کفر دی، یعنی د جادو کولو سره د بنده نه ایمان لاړ شي او کافر شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د اوو مهلکاتو یعنی تبا کېدو والو ګناهونو خبره کړې وه، یعنی اوو داسې کارونه دي چې هغه ګناهی کبیره دي، په ګناهونو کې هم درجی دي او د ټولو ګناهونو یو عمره ګناه نه وي. اوو داسې ګناهونه دي چې دا د ټولو نه ډېر غټ ګناه دی. په دې کې اولنی دی شرک کول، دویم ګناه دی جادو کول یا په چا باندې کول، یعنی په خپل جادو کول یا جادوګر چې جادو کوي کنه، او یا په چا باندې جادو کول. دریم ګناه دی څوک نه حق قتل کول. سلورم ګناه دی سود خوري، سود یعنی د سود کاروبار کول. پنځم د یتیم مال خوړل. او شپږم د کفارو سره د جنگ کولونه تښتېدل. او اووم ګناه دی په پاک دامنه ښځو باندې تهمت لګول. دا دي اوو غټ ګناهونه. غټ ګناهونه هم ډېر زیات دي، لیکن په هغه ټولو کې دا وو د ټولو نه ډېر غټ دي. چې کله خلک جادوګرانو لزی نو هغوی څه کوي؟ څومره غټ ګناه طرف ته هغوی ځي او د الله نه یقین ختم شي، ځکه چې الله تعالی خو یې نه راکوي نو مونږ به د بل چا نه واخلو. نو بنده څه وکړي؟ کفر وکړي کنه. یعنی د هغو دا خیال وي چې الله یې نه راکوي، نو ولې بل کس به هغو له ورکړي؟ ها، د بل چا سره دا طاقت او قوت شته چې الله یې نه ورکوي، نو هغه به یې ورکړي. دا ویل غواړي بنده. نو شیطانان څه کوي؟ د هغوی د جادوګرانو سره کانټراکټ وي. پوه شوې په دې خبرو؟ یعنی یو عهد کړی وي، یو وعده یې کړی وي شیطانانو. شیطانان د جادوګرانو هسې مدد نه کوي. پوه شوې په دې خبره؟ اوله شیطانان د په جادوګرانو باندې سوکارونه کوي، بیا د هغې نه پس د جادوګرانو مدد کوي. او د ټولو نه مخکې ما تاسو ته ویلي وو چې جادو د جناتو په ذریعه کیږي، د هغوی نه کار اخستی شي. اوله جادوګران اوله یعنی اوس جادوګران دا جنات څنګه خپل طرف ته راولي؟ جنات خو هسې د چا په کنټرول کې نه راځي، نو هغوی سو طریقې سو حربې استعمالوي. پته ده تاسو ته؟ کما تاسو ته کومې خبرې وکړې که نه، نو تاسو له به دومره کرکه درشي چې تپوس یې مه کوئ. او که چا دا نمونه کارونه کړي وي نو هغوی ته ډېره غټه توبه او استغفار کول پکار دي، ځکه چې کوم جادوګر وی کنه نو هغه ها کارونه کوي چې دا غي سره شیطانان خوشاليږي نو دا صرف د هغه غټ شیطان خبره نه ده یعنی جنات والا شیطانان چې دی نو هغه خوشاله شي او چې کله هغه خوشاله شي نو بیا هغه مدد کوي هغه بیا د جادوګرانو سره دوستی کوي نو راځي چې وګورو چې جادوګران څه کوي ٹھیک شو هغه قران مجید د خپونه چاپېره کړی استغفر الله ربي او ټوایلټ تلاړ شي او قرآنی آیاتونه د غلاظت یعنی ستاسي زونو سره لیکي یعنی د ښځو د محواری وینه راواخلي پیریډ چې وته وایو د هغې سره یې لیکي د خپلو خپو د تلو په تلو باندې قرآني آیاتونه لیکي او سورة الفاتحه الټه لیکي منز بغیر د ودو سره کوي بغیر د اودس نه هر وخت د جنابت په حالت کې وي یعنی چې کله ښځه او سړی تعلق قایم کړي او د هغې نه پس غسل نه کوي او ځینې داسې هم وي چې هغوی د الله تعالی د نوم په ځای د شیطان په نوم زناور ذبح کوي بیا هغه ذبح شوی زناور په یو داسې ځای کې وغورځوي چې هغه دوی ته هغه شیطان خیلی وي تاسو اورئ نه چې هغوی وایي چې توره کوتره راوړئ یا تور الو راوړئ هغوی هر شی تور راغواړي دا تور رنگ دا غوی ډیر خوخوی زکه چې دا غوی زړونه تور وی نه تور کارونه کوي جهنم هم تک تور دی او د دې خباست هم تور دی او تیارې والدی نو د دې هر تور سیس خوخوی د ستورو نه غواړي او هغوی ته سجده کوي او بعضی وخت خپل مور یا لور سره بدکاری کوي نو بیا شیطانان یعنی جادوګرانو سره دوستی شروع کړي هسی دوستی نه کوي چې څومره جادوګر په دې غلیزه کارونو کې مخکې ځي نو شیطان هغه مره د دې په اشارو روان وي او چې کله دې دوستي وکړي نو تاسو پوه شئ چې دواړه په شریکه د الله تعالی نافرمانی کوي بیا چې د شیطانانو کوم غټ سردار وي نو بیا د خپلې قبیلې یو جن د جادوګر په خدمت کې ورکړي چې د فلانی جادوګر خدمت کوه اوس دې دا غلام جوړ شي اوس کو دې هغه پریږدي نو بیا جادوګر د دوی شکایت هغه غټ شیطان ته وکړي بیا هغه دی وهي ځکه چې دا رښتینی خبرې دي چې کله دا شیطان په بنده باندې راشي او په هغو کې نه نوځي نو هغه جین ته وایي چې موږ نوځو ځکه چې که موږ ووتو نو زموږ مشر به موږ مړو کړي هغوی د بنده نه وتل نه غواړي او انکار کوي نو اوس دی د جادوګر په کنټرول کې وي دی دا هغو په خدمت کې لګېدلی وي اوس چې د جادوګر څنګه مرضي وي نو کار ترینه اخلي کله یې په چا پسې ولګوي او کله د یو نه زیات جنات هم وي ځکه د جادوګرانو په مخونو باندې یو نهوست وي او چې هغوی کله په ټي وي باندې اشتهارات یعنی اډورټایزمنټس ورکوي چې ستاسو دا کار به په څلېرویشتو ګنټو کې وشي نو د خدای نه ویرېږئ هر مسله به حل شي او خپل عقل لږ استعمال کړئ چې په دې ځمکه د ټولو نه بیسټ کوم بنده تیر شوی دی نو هغه څوک و نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو د هغو سره خو داسې سوټوټکه نه وه چې د هغې په ذریعه به هغو په څلېرویشتو ګنټو کې کار کوو په عایشه رضی الله عنها چې د هغو خوږه بیبي وه په هغې باندې تهمت ولګېدو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته نه وه چې دا چا څه کړي دي یهود راغلی وو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی وو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ان شاء الله ویل هر شی وو هغه له خو جواب نه ورتلو او هغه چرته خپلې مسلې په دې طریقه نه وی حل کړي د ټولو نه بس بنده چې دا غونه نږدې الله تعالی ته څوک نه وو نه هغه د الله تعالی محبوب او هغه له داسې هیڅ طریقې نه ورتلې او تاسو ګورئ د دوی سره داسې طریقې دي نو اول خپلې مسلې خو حل کړئ دوی اشتهارونه ورکوي او ظاهره دا چې په اشتهارونو خو هم پیسې لګي اشتهارونه ورکوي پیسې ورکوي او بیا د خلکو د راغوښتلو کوشش کوي چې په څه طریقه باندې بنده راشي چې هر قسم مسله به محل شي. نو استغفر الله دی کوم ځای ته ورسېدل. دی ځان ته خدای وایي، یعنی الله ته د دعا کولو ضرورت نشته، بس دی له لاړ شئ نو بیا به ستاسو هره مسله حل شي. کو د چا هر قسم مشکل وي، کو هغه د ایمیګریشن مسله وي، کو د جاب وي، کو هغه کاروبار وي، کو د چا د خاوند سره ناچاقي وي، د هرې مسلې حل د دی سره دی. په دې طریقه دی بندیان راګیروي او خلق په خپل موټی کې کوي. نو په دې طریقه دی جن کنټرول کوي او بیا پی رنگارنګ کارونه کوي. په دې وجه د جادوګرانو سزا قتل ده. قتل ده د دې سزا، او د دې نه سیوا بل هیڅ سزا نشته.